السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په یو چارتر الوتکه کې په زور کابل ته واستول. کله چې چارتر الوتکه پیل شوی، ترکیه سلګونه دغه ډول افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. دا لنډ خبري برخه وروسته راځي، خو اوس په سر کې څو لنډ خبرونه واوري. د بشري حقوقو د څار سازمان یو وار بیا لښ پګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خوندزیو په نخلاصېدو نیوکه وکړه. دغه سازمان د خځو د برخې مرستیالې هیدربار ویلي طالبان د څه باندې 4000 مدرسو د جوړولو امکانات لري، خو د نجونو د خوندزیو په پرانستلو لا نه دي سلا شوي. هیدربار ټینګار کړی چې افغان جنې باید خوندزیو ته پریښودل شي. له هغه راهیسې چې طالبانو لښ پګم ټولګي پورته د نجونو خوندزي تړلې 260 ورځې پوره کیږي. هلمند کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولې دي. لښکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندای وایي تورنو کسانو درې اونۍ وړاندې د نوروز خان په نوم یو کس تښتولی، موټر او پیسې ترې اخیستي او بیا یې وژلې دي. هلمندای زیاتوي نیول شویو کسانو خپل جرم منلی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کیږي چې تر ډیره یې لامل بې وزلی او بیکاری ښودل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لیود آسټن پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر کړی دی. لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي کیف ته سفر کوي. رویټرز اجانس ویلي چې بلینکن او آسټن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلې دي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپن ته په اسانۍ ماته ورکړي. خي اړخ نوماندې مارین لوپن هم خپل ماته ومنله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون د 50% پورې رایې ګټلې دي. اوریدونکو، دا وو خبرونه چې تاسو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. په دې ساعت کې لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې هم درته وویل، تاسو تر ډیره د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې ترکیه پرون 228 افغانان په یو چارټر الوتکه کې کابل ته واستول. د ترکیه انادولو خبری اجانس راپور ورکړی چې د افغانان چې په ناقانونه توګه ترکیه ته ننوتلي وو، له ختیځ ولایت مالاتیا څخه استل شوي دي. تفصیل لاسف ولا سانگزیو.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدي دي او لخپلې خاورې باسي. یکشنبه د ختیځ ولایت مالاتیا څخه یو الوتکه کې 228 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیې ته تللي وو بیرته کابل ته ولېږل شول.
افغانستان هوایي یولونه ایت اوچاکلا باشکند کابله ګوندریلدی.
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکیې په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقیف څو مرکزونه یې په ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقیف ځایونو د یوې نړیوالې معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټینشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو، ښاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناه غوښتونکو د توقیف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي پوګدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلی او د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پولیساتي ځواکونه آن په پناه غوښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهې ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواد د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 5000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغه پناه غوښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دامګړې تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ومر ویل چې ترکیه پرون له 200 ډیر افغانان په زور کابل ته ستانه کړی دي. د طالبانو حکومت بیا یوازې له ترکیه شکایت نه لري، بلکې وایي چې د سیمې او گاوان یو شمیر هیوادونو افغانستان ته ننګونې او ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له عملی ننګونو سره مخامخ دی. ملا یعقوب پر کونړ د پاکستان برید هم یرغل وباله او زیات کړه په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې اوسنۍ ستونزو ته په اشاره د طالبانو له ملاتړ غواړي چې دا وضعیت وزغمي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وایي افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان لخوا پر کونړ وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباري د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مستشته متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د وري میاشتې په وشتمه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې وت څلوېښت ملکیان ووژل شول او دوه ویشت نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ په جماعتونو او ښوونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي اجازه به ورنه کړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواښل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړه ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بې له دې چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي ټینګار کوي چې یو شمېر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت داسې مال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی و او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشر یې مړ شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاره هم په ژوندۍ بڼه هم دا اوس اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com او که چیرته انټرنیټ کاروئ نو زموږ پر ویب پاڼې بسنه م کوئ. د فیسبوک پاڼه مو در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال سئ. facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او خبرونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شي او دغه راز انسټاګرام هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان او ایران ترمنځ یوه سرحدي لانجه چې له امله یې اسلام کلا او دوغارون بندر تړلی وو بیرته هواره شوې ده. وړمه ورځ په دې سیمه کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ لانجه شوې وه او بندر هم تړلی وو. دا چې لانجه په څه راپورته شوې وه تفصیل په دې راپور کې اورو.
ایرانی چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په پوله کې تر رغنده خبرو وروسته د اسلام کلا دوغارون بندر بیرته یکشنبه ماسپښین مهال پرانستل شو. دا بندر شنبه وروسته له هغه وتړل شو چې د طالب او ایراني پولیساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه. په اسلام کلا کې طالب چارواکو د یو ویډیو په خبرولو سره ویلي وو چې ایراني پولیسات د افغانستان خاورې ته راوختي وو او دوی ترې یو ګاډی او څو کسان نیولي.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارت ټانکونه دي. دا 15 کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
خو ایرانی چارواکو ویل چې له پولیس سره د طالبانو لخوا د سړک د کریډ یا قیر اچولو مخه ونیوله چې له امله یې لانجه راپورته شوه. د ایران دولتي خبري اژانس ایران راپور ورکړی چې تر لانجې وروسته په پوله کې دواړه خواوو خبرې پیل کړې او بالاخره په دې سلا شول چې پوله پرانیزي. ایرنا د خراسان رضوی ولایت ځمکني ترانسپورت د رئیس مرتضی مجردی په حواله راپور ورکړی چې د دوغارون اسلام کلا بندر له لارې دمګړې سوداګریز او ترانزیت ګاډي او مسافروونکي موټر تګ راتګ کولای شي. که څه هم د طالبانو دفاع وزارت رسمان د اسلام قلعه او د غارون د بندر د تړل کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي وروستۍ پیښې ته په اشارې په طالبانو نیوکه کړې ده. حسن کاظمي قومي ویلي طالبان له مخکینۍ همغږۍ پرته په پوله کې د سړکونو کرېډ یا پخولو کار کړی چې باید سمدستي د ورته کار مخه ونیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او محصلانو په غوښتنه شوه. هاخوا د پوهنتون یو شمېر استادان او محصلان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې طرحې پر پلې کېدو نیوکه کوي او د محصلانو په وړاندې د بندیزونو زیاتوالی بولي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په خپل نوې پریکړه کې لارښوونه کړې چې خزینه او نارینه محصلان دې په بیلابیلو ورځو کې درسونو ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر خزینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا طرحه به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانی و توری جمعی و غندی نارینه استادانو سره خبرې مکوي. نو پوهیږم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
له دې سره د کابل پوهنتون یوه بله محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختدریزو طرحو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېرو ستونزو له امله پوهنتونونه پرېږدي.
اکثر از محصلان که هستن مصروف
دیره، محصلین په کار کولو هم بوخت دي. یوه دنده حتما لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړی خپلو دندو ته رسیدنه وکړي، ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکران.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:30 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه شوې ده. ښاغلي خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په دریو درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، ترڅو استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې انجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولي تخنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږم ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یکشنبه په ورځ د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې وګټلې او سیالي هم خپله ماته ومنله.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. ښي اړخې نوماندې مارین لوپین خپله ماته ومنله. هغې وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یوه لویه څپه به راغلې وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. le sort des urnes que je respecte.